درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو په دې خبری ساعت کې مو زه عصمت څاروان هر کله کوم ساعت څلور بجې شوې نن دوشنبه ده د مریض ډیر لسو څلور نیوی د سمبولې شپاره سمم په دې خبری ساعت کې په هلمند کې پر سرحدي پولیسو د نړیوال ائتلافي ځواک د حمله د افغانستان په اړه د پاکستان د لوی رئیس د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. در راپورونو مخکې خبرونه لرو. لومړی به ملالۍ بشیر درته وایي چې په نړۍ کې سره روان دي.
مننه څاروان صاحب. د نور مهمو خبرونو ترڅنګ به نن واورو چې د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې کارولې. د دوی په وینا د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریځ وژل شوی دي. او همداراز د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد به یې د سپتمبر په اتمې پر سوریه کشفي الوتنې پیل کړي. او همداراز د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې هوایي بمباری په پام کې لري.
ډیره زیاته مننه ملالۍ بشیر. مخکې تر دې چې تاسو د دغو خبرونو تفصیل اوریدونکو ته واوروئ، صفي الله ستانکزی به د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
د کورونې چارو وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې یولس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي او څلور نور یې ژوبل دي. ولسي جرګې د ناامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او حکومت یې ناامنیو کنټرول ته وهڅو. د مالیې وزیر وایي له نړیوالې ټولنې سره په یو خاص میکانیزم موافقې ته رسېدلی څو د لوړ رتبه پلاویو په غونډه کې شوې ژمنې عملي کړي. پوره خبرونه. د کورونې چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې یولس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت ویاند مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا پولیس تیر ماښام په هلمند کې په دنده بوخت و چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمبار شوی دی.
ارسنال پولیس مبارزه مواد مخدر بر اساس اطلاع منظور
غلی کاظمی وایي د مخدره مواد په وړاندې د مبارزې پولیس د هلمند په د ګرمسیر پولیس والی کې په رسمي عملیاتو بوخت چې متاسفانه بهرنیو ځواکونو پرې حمله کړې. یولس کسان موجل شوي، څلور ټکان دي او یو لادرکه ده.
یو نفر مو هنوز لادرکه.
خغلی کاظمی ویل د دې پیښې د څېړلو لپاره سبا یو پلاوی هلمند ته ورځي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو هم یو شمېر رسنیو ته دا پیښه تایید کړې ده. د افغانستان ولسی جرګې د نامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دې جرګې چې له یو نیم میاشتنۍ رخصتۍ وروسته نن خپل کار پیل کړ، د افغانستان په ټولو سیمو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې حکومت باید د وضع د ښه کېدو لپاره جدي ګام پورته کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د افغانستان د ټولو ناامنیو شاهده ده، خو د وضعیت په آرامولو کې همکاري نه کوي. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې له نړیوال ټولنې سره په یو خاص میکانیزم موافقې ته رسېدلی څو د لوړ رتبه پلاویو په غونډه کې شوې ژمنې عملي کړي. اکلیل حکیمي نن د افغانستان د اقتصادي سکتور له نورو وزیرانو سره یو ځای د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خاص استازي سره په ګډه غونډه کې په کابل کې د لوړ رتبه پلاوي د غونډې نتایج اعلان کړل. ښاغلي حکیمي وویل چې یو شمېر اصلاحات، د عوایدو ترتیب، د بودیجې نهایي کول او ځینې نور مسایل هغه ژمنې دي چې افغان لوري نړیوالې ټولنې ته د مرستو په بدل کې کړي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم یو ځل بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو ټینګار وکړ. او د جوزجان ولایت په قوشتېپه سیمه کې د افغان پوځ او وسلوالو مخالفینو په نښته کې دواړه لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه ولایت امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته ویل چې په قوشتېپه کې پرون او نن جګړه شوې چې پکې 15 طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. جوزجانی تاییدوي چې په دې پیښه کې درې افغان سرتیري هم وژل شوي او درې نور یې ژوبل دي. هغه د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د 402 سرحدي زون قمندان بصیر خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې دا جګړه لنن سهار پیل شوی او تر اوسه پورې د دقیقو مرګ ژوبلو په اړه کوم معلومات نشته. دا افغانستان مروت مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرسمن علي بشیر در اوروي.
د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریځ وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایند آسم باجوانان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د براق په نامه د پاکستان جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې د لومړي ځل لپاره نن کارېدلې. د ده په وینا دغو بې پیلوټ الوتکو په شوال دره کې د ترورستانو پر پټنځای په حملو کې درې مهم ترورستان وژلي دي. پاکستان لومړی ځل بې پیلوټ الوتکې په مارچ میاشت کې شوډلې وې. دوی ویلي وو چې دغه الوتکې په بریالۍ توګه امتحان شوې او پر دواړو ولاړو او شوریدونکو اهدافو د لیزر په مرسته پر بریالۍ توګه توغندي اوروي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد باید د سپتمبر په 8 پر سوریا کشفي الوتنې پیل کړي، او همداراز د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې هوایي بمباری هم په پام کې لري. اولان په پاریس کې نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د فرانسې په ګډون د ګڼ شمیر هیوادونو پر وړاندې تروریستي حملې له سوریې څخه پلانېږي. ده وویل چې دا د ده مسؤلیت دی چې د تهدیدونو په اړه خبر وي. د اولان په وینا کشفي الوتنې به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د هوایي حملو فرصت برابر کړي. د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له هغه وروسته چې داعش ډلې د عراق او سوریې پراخې برخې لاندې کړې، فرانسه له امریکا سره په عراق کې په هوایي حملو کې مل سوه. د اوتریش صدراعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اوتریش ته د زرګونو پناهغوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. دغه پناهغوښتونکي له هنګري اوتریش ته ننوتل تر څو وکړای سي جرمني ته ولاړ سي. ورنر فیمن پرون وویل چې د اوتریش حکومت باید په تدریجي ډول په قانوني اقداماتو سره حالت عادي کړي. دا خبرې په داسې حال کې کړي چې له سوریې، افغانستان او عراق زرګونه پناهغوښتونکي چې د څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وو جرمني او اوتریش ته روان دي. په دې حال کې هنګري چې له سربیا سره یې پر خپله پوله یو اغزن دیوال ګرځولی دا وایي په دغه سیمه کې د پناهغوښتونکو لپاره نوی کمپ جوړوي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یوه دفاعي پخواني مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. دا پلټنې له هغه درې ورځې وروسته پیل شوې چې په دوشنبه او د دې شارشا او خوا په نښتو کې 26 کسان ووژل شول چې پکې نه پولیس افسران او 12 سخت دریځ شامل وو. د دفاع د وزیر د پخوانی مرستیال عبدالحلیم نظرزاده پلټنې له دوشنبه څخه 1.5 کیلومتر لیرې په رامت نومي غرنۍ سیمه کې روانې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چې نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په 4 د پولیسو پر یوه حوزه او وسلو پر زیرمه له حملو کولو وروسته دغې غرنۍ سیمې ته تښتېدلې دي. نظرزاده د متحده تاجک مخالف ائتلاف پخوانی غړی دی چې په نویمه لسیزه کې د حکومت پر خلاف په کورنۍ جګړه کې برخه اخیسته. هغه فلسطینی ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول سوی وو. په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل سوي وو. 8 کلنې ریحام دوابشه نن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د دې 3 میاشتنۍ زوی د حملې پر مهال وژل سو چې تور یې پر اسرائیلي يهودانو پورې دی، او د دې خاوند وروسته د زخمونو له لاسه سا ورکړه. دوهم زوی یې هم د سختو ټپونو لپاره په روغتون کې بستر سو. د عمرینو نړیوال اعتراضونه او د اسرائیلیانو او فلسطینیانو لاریونونه پارولې دي. او د فرانسې د استخباراتو یو کارکونکي د هغو بمونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتې ده چې 13 کاله مخکې په نیوزیلند کې د یو چاپیریال ساتونکي د لاریون بیړۍ غرق کړه. جین لوکستر د نیوزیلند تلویزیون ته پرون وویل چې د او همکارانو یې د خلکو د وژلو هیڅ اراده نه درلوده کله چې دوی په 1985 کال کې د گرین پیس لاریون په رینبو واریر نومې بیړۍ پورې بمونه وتړل. هغه مهال یا د بیړۍ په اکلینډ ښار کې په ساحل کې تړلې وه. خبرونه هم دومره و. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له نجیبه زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې به د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 44. په کندهار کې هم آسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. په مزار شریف ښار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 22. په هرات کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 24. په جلال آباد کې به آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. په غزنی کې هم آسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 11. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم آسمان ځای وریځ اټکل سوی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 11، او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 درجه اټکل سوی ده.
تاسو له ازادي رادیو خبری ساعت اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 پښنیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د دې خبری ساعت په دوام کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات ابري. په هلمند کې لشتر لږه یوولس سرحدي پولیس د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وشل شوي. د پکتیا په پټان ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
دخوا طرف نه څلور نیم بجې جنګ شروع شوه ده. تر اوسه پورې زیات تلفات د دښمن او د موږ تر اوسه پورې معلوم نه دي. جنګ ډېر شدید روان ده.
ولسي جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتې وروسته کار پیل کړ. د طالبانو یو قومندان وایي چې د دې ډلې مشران د آی اس آی له لوري ټاکل کیږي. په خوست کې لسکونو نجونو او ښځو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ.
په ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي.
د پاکستان لوی درستیز وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی برید کې ملي پولیسو ته مرجوب لاوښتېده. د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو د یو شمېر سرتیرو مرجوب لمني، خو ناتایید شوي راپورونه تلفات تر دې ډېر شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، وروستي معلومات څه دي؟
سلامونه. تر اوسه لا هم دغه مسله یو ډول چارواکو او مسلمانو تر مابین بېلابېل تعبیرونه لري. که څومره پیسه تېره شپه شوې ده، موږ ډېره هڅه وکړه چې دقیق ارقام راټول کړو. که څومره د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مهمیت، البته د کورنۍ چارو وزارت اړوند په دغه برید کې چې تېره شپه ناوخته ترسره شوی دی، د یوولسو نفرو د وژل کېدو او د څلورو زخمي کېدو خبره تاییدېږي. وایي چې یو نفر د دوی له ادراکه دی. خو په هلمند کې د امنیه قمندانۍ او ولایت اړوند وایندان تر اوسه د دقیقو ارقامو د ورکولو ډډه کوي. یوازې پېښه تاییدوي چې د حساب ځواکونو په هوایي بمبار کې یو شمېر پولیس چې د نشي توکو وړاندې د مبارزې د امنیت اړوند دي وژل شوي دي. خو دقیق ارقام نه ورکوي. اما د پولیسو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم وخت شي په رسنیو کې وایي چې په دې پېښه کې 15 نفره وژل شوي دي. اصلا دا ډله 30 کسیزه وه او دوی د یوه عملیات په خاطر چې دغه سیمه هم اکثره د کاچاقبور د تګ راتګ سیمه ده، د سیمې ته وتلي وو چې د حساب ځواکونو لخوا تر بمبار لاندې راغلي دي. 15 نفره وژل شوي دي او دغه سرچینه وایي چې 4 نفره حساب د ځان سره ژوندي دي ولیدي او 4 ګاډي چې له کوزر و دا په دې بمبار کې له منځه تللي دي.
دا سیمه ریک یاد شوې ده. په دې سیمه کې د مخدره موادو د تولید مرکزونه دي او که د قاچاق سیمه ده؟
سروان صاحب، دا د قاچاق لار ده. البته په دې سیمه کې هیڅ نوه استوګنه او اسلام اوسېدل او دغه شی وجود نه لري. یوازې د ریګ سیمه ده او د قاچاقبرو لاره ده. یوازې پرې لنډ کوزر او دا قوي موټر کولی شي تګ راتګ وکړي چې دا تېره شپه راتېښته رامنځته ده. او دا ویل کېږي د ګرمسیر ولسوالۍ مربوطات د میوند ولسوالۍ د پای او په دغه سیمه کې چې بالکل اوار دښتې او ټول ریګ دي او هر موټر هم پکې تګ راتګ نشي کولی. دا تېښته ده.
ډېره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایو چې په دغه ولایت کې د افغانستان د ملي پولیسو د مخدره موادو ضد ځواکونو باندې د نړیوالو ځواکونو د صحوی حمله په باب معلومات راکول. د دې پیښې په اړه به بیا هم د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې معلومات درکړو. له دې پیښې وی بلې جګړې ته ځو. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نن سهار جګړه پیل شوې ده. ویل شوي چې د سرحدي پولیسو په پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي او د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه همدا اوس هم روانه ده. له سیمې نور حال داود تپان درکوي.
په پکتیا کې د 402 سرحدي ځون قومندان جنرال عبدالبصیر خپلواک وایي چې سهار 4 بجې د وسلوالو له لوري د دوی په پوستو بریدونه پیل شوي او تر دې دمام له وسلوالو سره جګړه روانه ده. نوموړی وایي سیمې ته مرستندوی ځواکونه لیږلي او تر اوسه نه ده ورته معلومه چې په روانه جګړه کې څومره تلفات او زیانونه اوښتي.
د دښمن طرف نه څلور نیم بجې جنګ شروع شوه ده. تر اوسه پورې زیات تلفات دی دښمن او د موږ تر اوسه پورې معلوم نه دي. جنګ ډېر شدید روان ده. دا چې وروسته معلومیږي چې څومره تلفات دښمن لري او زموږ تلفات زیات شي دا به نورته معلومیږي. اوس خو فعلا جنګ ډېر شدید روان ده. ولې زما قومندان د کنډا سور زرکان دواړه په جبهه کې دي او یو پر استقامت جبه کې لګیا دی، بل استقامت جبه کې لګیا ده، نور کوم کوم د دې نه ما ورولې غلو
مستقیم ڈول پاکستانی ملیشیا
برخا اخلی پرسنل نو ترجمه د دښمن زیاته ده او قرار د معلومات چې مونږ ته د محل نه راکوي، حتی ملیشیا هم مستقیما په دې کې ورسره ګډون لري. ملیشیا د پاکستان د قرار د راپور چې مونږ ته د محل نه رسیږي، چې هغه سترګو حال دي در خلک مونږ ته وایي چې ملیشیا د پاکستان مستقیما په دې جنگ ورسره شریک
ده. د دې پیښې په اړه د وسلوالو طالبانو وایي ذبی الله مجاهد رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغان ځواکونو په وو پوستو یو ځای بریدونه پیل کړي چې ټول یې نیولي او یوولس تنه یې وژلي، وی ټپیان کړي او دوه تنه یې له ځان سره بیولي دي او په زیاته اندازه مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تر دې وړاندې هم د پټان په سرحدي پوستو بریدونه شوي او په پایله کې ولس د حکومت په ملاتړ راوتلی او د دغو بریدونو مخه ډب کړي.
د پاکستان لوی درسیز وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، لنډې دمې وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بی سیم د 1903 شمیرې له لارې نظر راوستوئ.
آزادی ریڈیو تھا پردیش میں رخ پل پیغامون رو لے گئی 0000 2 3 4 5 اب یا ہم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري و سم ستاسو نظرونه او موضوع دا چې د پاکستان لوی درستیز وي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو مهرباني کوئ.
بله السلام علیکم. سلام علیکم اوریدونکو ته او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته
سلام علیکم. اجی صاحب عظیمی مهربانی.
زنده باشید. دغه درسی صاحب خدای راخه خبره کړی دا په دې خبره کړی چې د نړۍ قدرت نشي کولای چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې خرابې شي. خو موږ له دوی نه ګیله مانی چې دوی خپله دغه اړیکې خرابوي. تاسو ول دل چې په کابل کې زمونږ سره لږ سره اړیکې خرابې شوې. په کابل کې څومره انتجارات صورتونه او څومره انسانان د بین لاړه. دا اړیکې د افغانستان اړیکې په دوی پورې اړه لري. موږ تل مایل وو چې د پاکستان سره زمونږ اړیکې ښه شي. نه لرو له پاکستان زمونږ ګاونډی دی، زمونږ داسې ګاونډی دی چې زمونږ ټول عنعنات سره شریک دي. نو موږ د دوی سره دوستي غواړو، اما دوی نه غواړي چې موږ سره دوستي وکړي. ولې زمونږ مخکني رئیس جمهور یویشتواره سفرونه وکړه او اشرف غني صاحب هم د ده په خاطر زمونږ دیرینه دوست هم دی خفه کړه، اما دوی ونه کولای شوای چې زمونږ اعتماد ترلاسه کړي. نو له دوی نه هیله کوم چې دوی خپل په ځان کې
حالات
راولي، دا اړیکې به نه شي خراب. مننه.
سلامت اوسئ حاجي صاحب عظیمي. قدرمن اوریدونکو، موضوع دا ده چې د پاکستان لوی سیز وای چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د نړۍ هیڅ قدرت نشي خپرولی. کولی شي چې په 0993 2 3 5 4 او بیا هم 0 8 8 2 5 5 شمیرې لنډ نظر څرګند کړئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او استاد رضوان مجبور سره فکر خیمه دي پکتیا ولایت مرکز ګردیز نه مخه
په
نظر ده کنه چې څو پر پاکستان ژوند دی، یو مسلمان او یو کوپری هوا به خبر نه ویني. والسلام.
مننه نظر مو لاندو په دې مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو ده همدارس ک ټلیفون نشي کولای. کولای شي چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري لاند پیغام را واستوي. د شمیره په یاد لري 1903. مهرباني کوي صاحب.
من سلامونه او احترامات تاسو ته کوم. عبدالمنان د کوم د کابل قرباغ نه د مختل خو نظر د ذات د دانه او رنګ د پاکستان ته افغانستان حکومت مثال د سو هم چې نه دوی د خارجیان پاکستان په باره کې مثال همکاري ونه غواړي، داسې مثال تخیل متحد نه داسې خواهشات ونه لري چې خواهشات ونه کړي چې د پاکستان باندې فشار راولي. د دغه مسایلو د دغه دوګانې سیاست دپاره پیڅاوي. او بله مسله دا ده چې اوس هغه امریکا او انګلیس دا کسان د طالبان په مستقیمو ترکیمو کښې ورکول، ولې چې هغوی د اسلام نمونه استفاده کوي، هغوی ایسای ته ورکوي، ایسای بیا مثال طالبان روزي.
ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو منندویو چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل. که تاسو ته چې نوبت نه دی در رسېدلی، کولی شئ چې د افغان بي سیمه تاسو واتل شمیره په یاد ولرئ، لنډ اس ام اس یا پیغام راوستوئ. د پاکستان د لوی درسیز د څرګندونو راپور لږ وروسته وړاندې کوو. دغه راز د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د هغو څرګندونو په باب له یوه افغان کارپوه سره مرکه کوو چې وایي د افغانستان له حکومت سره موافقې ته پاکستان رسېدلی چې د یو بل پر ضد به تبلیغات نه کوي. د پاکستان هڅه ولې دا ده چې له افغانستانه بیا بیا غواړي چې د یو بل پر ضد تبلیغات باید ونه شي؟
د ازادي راډیو خبری ساعت
څلور بجې او یوویشت دقیقې شوې. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي په هیواد کې روانې ناامنۍ او ستونزې له یوې لویې نړیوالې دسیسې څخه سرچینه اخلي. عبدالرؤف ابراهیمي دا څرګندونې نن د ولسي جرګې د دوبنیو رخصتیو وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر بیا داعش د افغانستان په وړاندې یو ګواښ وباله او خبرداری ورکړ که حکومت دا ډله ونه ځپي دوی به یې په وړاندې ودرېږي. په دې اړه د اسدالله لودین راپور اورو.
ولسي جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته خپل بحثونه پر امنیتي وضعیت پیل کړل او د هیواد روان امنیتي وضعیت یې د اندېښنې وړ وباله. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وایي دا ناامنۍ له یوې لویې نړیوالې توطیې سرچینه اخلي، او د سیمې او ګاونډ پر هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د دې وضعیت ننداره کوي. ښاغلی ابراهیمي د ولسي جرګې د اوړي رخصتۍ له پای ته رسېدو وروسته د دوشنبه په ورځ دغه څرګندونې وکړې، خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانه خیست. دی وایي د افغانستان خلک له کلونو راهیسې له یوې لویې نړیوالې توطیې سره مخ دي. بېلابېل خلک، ډلې، سازمانونه او کړۍ په دې هیواد کې سره جنګېږي. بېلابېلې بهرنۍ ډلې زموږ په هیواد کې حضور لري. دا ډلې هره ورځ په بېرحمۍ سره زموږ د اولادونو، میرمنو او ماشومانو وینې تویوي. ښاغلی ابراهیمي وویل چې د افغانستان د ناامنۍ له امله ګڼ شمېر کسان د اروپایي هیوادونو غیر قانوني مسافرت ته زړه ښه کوي. ولسي جرګه په داسې حال کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حنیف اتمر هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که د سیمې هیوادونو له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته ونه کړي، دا اور به د دې هیوادونو لمنو ته هم ورسیږي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا وایي د حکومت کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش فعالیتونه زیات شي. ښاغلی قدیر وویل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې داعش خلک وژني، پیغلې او کونډې ترې بیایي، او که حکومت د ستونزو ته پاملرنه ونه کړي خپله به د داعش په وړاندې ودرېږي.
من بتر دفتر پنځلسمې نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو، او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي، نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې جنګ جنگ ورسره کوم.
خو له دې وړاندې دفاع وزارت ډاډ ورکړی چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات پیل کړي او هڅه به وکړي چې دا ډلې له پښو وغورځوي. کارپوهانو هم له دې وړاندې د ناامنیو لامل د حکومت کمزوري او د حکومت دننه د ځینو پردی پاله کړیو موجودیت یاد کړی دی. خپله اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت دننه داسې جاسوسان شته چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. څېړونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي همدې مسلې ته په کتو له حکومت غواړي چې تر هر څه د مخه د امنیت ټینګښت ته پام وکړي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د دې خبری ساعت په دوام کې د طالبانو د یو مشهور قمندان د څرګندونو په اړه راپور لرو چې وایي د طالبانو نوی مشر اختر محمد منصور له پاکستان له ایسای سره لاس لري، د هم منصور او هم ایسای غندی. دغه راست د پاکستان د لوی درسیز د حقوق څرګندونو جزئیات در اورو چې د افغانستان په اړه کړی دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې له افغان چارواکو سره په وروستیو خبرو کې موافقې ته رسیدلی چې د یو بل پر خلاف به تبلیغات نه کوي. سرتاج عزیز د تېرې جمعې په ورځ کابل ته لاړه او د ریکا یا پر افغانستان د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ په کنفرانس کې د ګډون تر څنګ د افغانستان له ولسمشر حامد اشرف غنی سره وکتل. پاکستانی رسنیو مخکې تر مخکې ویلي وو چې سرتاج عزیز به له افغان چارواکو وغواړي چې دوه هیوادونه دي د یو بل خلاف تبلیغات ودروي. په دې موضوع د سیاسي او حقوقي چارو د افغان کارپو کبیر رنجبر نظر پوښتو. ښاغلی رنجبر د تلیفون له لارې راسره دی. رنجبر صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر د پاکستان لپاره د تبلیغاتو مسأله ولې زیاته مهمه ده؟
ډیره مننه زه خپل احترامات او سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ډیره مهمه ده یقینا تبلیغات خو ښه نه لګېږي په چا باندې. په دغه 14 کلونو کې د دولت او د ولس موضوعګیري د پاکستان په اکله متفاوته وه. په ولس کې کرار کرار دغه شعور او بیداری مې سراغ لږ چې دوی هغه اصلي چیره د پاکستان په میډیا او رسنیو کې افشا کوله، او په دې اخر وختو کې تقریبا یو اجماع مې سراغ لږ د ټولو کارشناسانو، سیاسي او حقوقي کارشناسانو، چې اصلي طرف د جنگ پاکستان دی نه طالبان. او دوی دې چې دا عدالت تپل تجهیزي تمویلي پروژې ورته جوړوي او رالیږي او دلته اختیاري حملات کوي. مګر د حکومت موضوعګیري بله وه. په ټول د دې لښوالس کلو کې حکومت خورا نرمه موضوعګیري درلوده د پاکستان پاکله، او څلې دا ټینګار کاو او په دې فشار راول چې همکاري فضا ایجاد شي او پاکستان دغه خپل امکاناتونه ګټه واخلي او مخالفین د افغاني لوري سره په خلا کې او د مذاکرې نیستې کېني. دغه نه هم یاست چې هم د مشرۍ په وخت کې هم دغه ډېرې حالې ځلې په همدغه سمت کې وصولې خورا پیشرفتو. مګر عملا موږ ولیدل چې دلته انتحاري حملې نورې پراخې هم شولې، او د نواحیو د ناحیو د منځونو په کچه منځته راغلل چې یقینا د یو جګې کچې هغه موجود چې هغه معلوم و چې کوم لاس دی، او خپله ولسمشر بالاخره دې ته مجبور شو چې هغه وکړي چې دلته پاکستان طرف دی، چې دا توقع هېڅ وخت کې پاکستان دولت نه ښودله. او دغه موضوع په ارتباط وستی به خطا شوي دي او وایي چې دا
رنجبر صاحب، لیکن مسله دا ده چې که تبلیغات چې نو د دوړو لور له دوړو لور دي، د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې دوړو هیوادونه دي یو بل پر ضد تبلیغات ودروي، نو افغانستان کله له پاکستان په دې اړه غوښتنه نه ده کړې، ولی پاکستان غوښتنه کوي؟
نو اله تیم دا دی چې وګړي کاسو تبلیغ وکړي، چې نو واقعیت لري خپل د پاکستان ولسم ته اعتبار نکړي، او په پاکستان په افغانستان کې مخصوصا کومه د افغان ولسمو دي خو سپېڅلې سره د پاکستان پیژندل، او د دې تبلیغات اوس موږ ته مثبت نتایج لري نسبت منفي ته. مګر د منګ د دولت موضوع کېږي چې هیڅ وخت دوی دا توقع نه درلودله هغه شی دی چې دوی ډېر ورخطا کړی دي، او دې دا غوښتنې کوي چې باید متقابل تبلیغات بند شي. منظور یې د دولت خلک دي چې دوی دغه مسایل عملي
مطرح نه کړي. وبښئ، فکر نه کوئ چې په وروستیو کې یو شمېر فعالانو په افغانستان کې غوښتنه وکړه چې د پاکستاني محصولاتو باندې د تحریم ولګیږي، هر یقل خلک دي ناخلي؟ فکر کوئ چې د پاکستان لپاره به دا مسله مهمه وي؟
خورا مهمه ده. ما وړاندې هم عرض وکړ چې د موضوع د ولس ډېره روښانه شوې ده، حتی په دې کچې چې موږ تاسې هم همدې موضوع ته اشاره وکړله چې خپل خلک بدون له دې چې د دولت لخوا تشویق شي دوی دا پریکړه وکړي چې بعضې محصولات اصلا وارد نه کړي، او کوشش یې کوي چې د پاکستاني محصولاتو نه ګټه وانخلي. نو دا موضوعات خو خورا ډېر مهم دي او د اقتصاد پاکستان اغیزه کوي. مګر بله خوا یې چې هغه له دې نه هم مهمه دی، هغه دا دی چې اوس پاکستان یو حالت کې واقع دی چې دی باید یو آخري پریکړه وکړي، ولې وادي خورا ډېرې وکړلې او حل ور خلک کېدل چې اوس د پاکستان خپل سیاست ته تنظیم ورکړي او دوی به خپل د خلکو ګټه هم د خپلو خلکو ګټه
ډېره زیاته مننه. سلامت وسئ،
د سولې په لار کې فعالیت وکړي.
خوشحاله اوسئ. سلامت وسئ. د سیاسي او حقوقي چارو افغان کارپو ښاغلی کبیر رنجبر و چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د وروستۍ څرګندونو په اړه مو د دوی نظر پوښتو. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 دي. د لنډو خبرونو وخت دی. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د جوزجان ولایت په قوشتپه سیمه کې د افغان پوځ او وسلوال مخالفینو په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې 11 پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ نیکولاس هیسم وایي چې په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډیر اغیزمن دی. په کندوز کې د دوو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په نښته کې 15 کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په هرات کې د درویو شدینه ښوونځیو څه باندې 300 نجونې مسمومې شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریځې بجل شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد باید د سپتمبر په 8 په سوریه کشفي الوتنې پیل کړي. د اوتریش صدر اعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اوتریش ته د زرګونو پناهغوښتونکو د ننوتلو لپاره پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د یوه یاغي پخوانی مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. او د فرانسې د استخباراتو یو کارکونکي د هغو بنمونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتي ده چې 10 کاله مخکې په نیوزیلند کې د یو چار پیریال ساتونکو د لاریون بیړۍ غرق کړه.
اوس هم سید کمال شاه عارف سپورتی خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مقدماتي سیالۍ ته د چمتووالي په هدف د افغانستان د فوټبال ملي ټیم درې ملوبه سبا سه شنبه د جاپان ملي لوبډلې سره ترسره سي. دغه لوبه سبا د افغانستان په وخت مازیګر 15 بجې د ایران د تهران ښار په ازادي سټډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان تر دې وړاندې په دوه سیالۍ کې دوه لوبې ترسره کړې وې چې یو یې ګټلې او یو بل یې هم بایللې و. د ارچری یا نشان وشتلو لومړنۍ ملي سیالۍ د جلیل خان او عبدالقادر منصف په ګټه پایته ورسېده. دغه سیالۍ چې د افغانستان د بدني روزنې په مسلکي انسټیټیوټ کې ترسره شوه، د سیالۍ تر پیل مخکې د بیلابیلو ورزشي ټیمونو لخوا ځینې نندارې هم وړاندې شوه. د دغه فدراسیون مشر همایون ازادي رادیو ټول دوی هڅه کوي تر څو لوبغاړي په بهرنیو سیالۍ کې د ګډون په هدف آماده کړي. دغه سیالۍ په دوه رشتو کې د 150 او 500 مترو په فاصله کې د نیوي لوبغاړو ترمنځ په تیرو دوه اونۍ کې ترسره شوه چې په نتیجه کې څلور وش لوبغاړي په دوه ټیمونو کې د ملي ټیم لپاره وټاکل شول. او د والیبال د سرتاسری اتلولی لیگ ورستی سیالی کې د ملي امنیت ټیم د جهان سپورت ټیم ته ماتي ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر یونس پپلزی ازادي رادیو ټول چې د ملي امنیت ټیم درې د یو پوړاندې د جهان سپورت ته ماتي ورکړه او د دوه لوبو اتلولی خپل کړه. د شاغلی پپلزی په خبره د شروالی ټیم دریم او د چهاردی ټیم څلورو مقام خپل کړی دی. نو موړ زیاته کړه چې دغه سیالی د تیر اونۍ راپدی خو پیل شوی و چې له کابل ولایت څخه په کښې شپږ ټیمونو برخه اخیستې وه. د شاغلی پپلزی په خبره د 2040 پر ګډون کوونکو ټیمونه به د افغانستان د والیبال د سرتاسری لیگ څلورمې دورې ته معرفي سي.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. خبری ساعت د آزادي رادیو خبری ساعت هر له دوشنبه تر چهارشنبه پورې له 4 تر 5 او له 5 تر 6 وړاندې کیږي. د دې خبری ساعت په دوام کې اوري. د طالبانو یو قومندان وایي چې د دې ډلې مشان د ایسایل لوري ټاکل کیږي. د پاکستان لوی رئیس وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. او یو شمیر خلکو نن په کابل کې د بیروزګارۍ خلاف مظاهره وکړه.
ولاړې مترڅنګ یو ورونه موږ ستاسو پر ننګ یو.
دا هم په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې د ښځو د یوې غونډې حال دی چې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ اورګ یا ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. د پاکستان د پوز دوی درستیز وی د دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د زړه له تله رښتینی هڅې کړي. خو د ده په وینا ځینې امن دشمن قوتونه د پاکستان هڅو ته په زیان رسولو اخته دي. د پاکستان لوی درسیز امداراس وویل چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د نړۍ هیڅ قدرت له منځه نشي وړلی. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیولا شفق راپور واوري.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د نړۍ هیڅ قوت نشي کولای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا اړیکې له منځه یوسي. نوموړی همداراز وایي پاکستان په پرله پسې توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره رښتینې او مخلصانه هڅې کوي، خو ځینې امن دښمنه قوتونه زموږ هڅو ته زیان رسوي او په خبره چې دا ډول قوتونه به هیڅکله خپلو شومو هدفونو ته ونه رسیږي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د پوست په عمومي قرارګاه کې د پاکستان دفاع د ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا په مهال وکړې. پاکستان هر کال د سپتمبر شپږمه په 1950 میلادي کال کې له هندوستان سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته د خپل دفاع د ورځې په توګه نمانځي. جنرال راحیل شریف دغې غونډې ته په وینا کې چې د پاکستان جګپوړي دولتي او پوځي چارواکي پکې ناست ول، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنو ښوده. وی وایي
افغانستان کې سات همارا تاریخي اور خون کا رشتہ ہے.
موږ له افغانستان سره تاریخي او بیوینې اړیکې لرو او دا اړیکې هیڅ قوت نشي ماتولی. موږ په افغانستان کې د سولې لپاره په پرله پسې توګه د زړه له تله مخلصانه هڅې کړي، خو ځینې امن دښمنه قوتونه پر دې بوخت دي چې زموږ هلو ځلو او هڅو ته زیان ورسوي، خو انشاءالله هغوی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي. راحیل شریف د پاکستان او چین ترمنځ د جوړیدونکو اقتصادي دهلیز پر ارزښت هم وغږېد او وی ویل چې دا پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره ده او حکومت او پوځ باید د بشپړېدو لپاره هر ډول امکانات برابر کړي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز د تیر 2014 میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خوندې د وسلوالو طالبانو د برید یادونه هم وکړه چې د ماشومانو په ګډون پکې نږدې 150 کسان وژل شوي وو. جنرال شریف دا یو وحشتناکه پیښه وبلله او وی ویل چې د دغې پیښې ډېرې عاملینو ته یې د خپلې کړنې سزا ورکړې ده. راحیل شریف په قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو او ملاتړو تر ځپلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. راحیل شریف په داسې وخت کې د تروریستانو د تمویلونکو او د هغوی د ملاتړو د ځپلو خبره کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر میلادي کال د جون رئیس په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې د چارواکو په خبره دا مهال وروستي پړاو ته ننوتی دي.
د پاکستان د لوی درستیز د څرګندونو په اړه ستاسو نظرونو ته هم سترګې په لار یو. د افغان بیسیم د 1314 شمېرې له لارې خپل نظرونه راواستوي. یو شمېر اورېدونکو نظرونه څرګند کړي چې په همدې خپرونه کې لږ وروسته وړاندې کوو. د افغانستان دفاع وزارت له افغاني طالبانو غواړي چې ځان د دوی په خبره د سیمه ایزو استخباراتي کړیو له اسارت وباسي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا څرګندونې له دې وروسته کېږي چې په وروستیو کې ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قومندان مولا منصور دادولا ته منسوبه یو ویډیو خپره شوه چې پکې د طالبانو له نوي مشر اختر محمد منصور او آیس آی سره مخالفت څرګندوي. د دې ویډیو کارولای لا تر اوسه د خپلواکو سرچینو له لوري نه دی تایید او ثابت شوی. د چارو کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا سره اوس د پاکستان استخباراتي شبکې د افغانستان د ملي ګټو په وړاندې له طالبانو څخه زیاتې غوښتنې مطرح کړي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د زیاتېدو په دوام اوس د دغې ډلې یو مشهور قومندان د یوې ویډیو له لارې چې ده ته منسوب سوی ده ویلي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې آی اس آی له غوښتنو سره چې د افغانستان ملي ګټې ګواښي مخالفت څرګند کړی دی. د دفاع وزارت هم د دغې ویډیو د خپرېدو په غبرګون له هغو طالبانو څخه چې د افغانستان ملي ګټو ته ترجیح ورکوي غواړي سوله جګړې لاس واخلي او له حکومت سره یو ځای سي. د دفاع وزارت یوه ویاند جنرال دولت وزیري د دوشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل شغلی وزیری وایي هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ سي نو د حل لاره دا ده چې رادیسي او په افغانستان کې د ژوند وکړي او له خپل حکومت سره دې یو ځای سي. د سیمې د استخباراتو په غوښتنه عمل ونه کړي. ټول پوهېږي چې د مخالفینو تر شا د سیمې د استخباراتو لاس دی او دوی د همدغه استخباراتو لخوا استعمالېږي. په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قومندان ملا منصور دادالله ته منسوبه یوه ویډیو خپره سوه. په دغه ویډیو کې دی د طالبانو له نوي مشر اختر محمد منصور او د پاکستان له استخباراتو سره خپل مخالفت څرګندوي. مولا منصور د عبدالله په دغه ویډیو کې چې کارواله له د امنیتي ادارو لخوا رسمه نه دی تایید سوی ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له د ځینې غوښتنې درلودې چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي او یوازې د پاکستان ګټې تضمینولې.
زه د پاکستان استخباراتي ادارې وغوښتلم او راته یې وویل چې موږ ستاسو څخه څو غوښتنې لرو. دوی خپلې غوښتنې راته کښېښولې. په هغوی کې یوه دا وه چې موږ کوم شخص او یا ځای په افغانستان کې په هدف درکړي ته به یې له منځه وړې، او داسې نورې ټولې غوښتنې هم د اسلام سره په ټکر کې وې، او د ډېرو سهولیاتو وړاندیز یې هم راته وکړ. و ټولو طالبانو مجاهدینو ته مو دا توصیه ده، د مسلمانانو سره له جنګه ورته په کور کې ناسته ډېره بهتره ده.
منصور د عبدالله په دغه ویډیو کې چې ظاهران په یوه شنه او جنگي ساحه کې ډکه سوې، له خپلو پلویانو غواړي چې د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور مشري ونه مني او پر دوی د حملې په صورت کې له ځانه دفاع وکړي. دغه طالب قماندان د خپلې وینا په دوام ویلي چې د اوس د افغانستان په زابل ولایت کې میشت سوی او خپلو کسانو ته هم ویلي چې ورسره یو ځای سي. په خپل طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې افغان کارپو احمد سعیدی وایي د پاکستان استخبارات تل په افغانستان کې د امنیت د ګډوډولو په هڅه کې دي او طالبان هم مجبور دي چې د هغوی په لارښوونه عمل وکړي. دی وایي د اختر محمد منصور په ګډون هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي مجبور دي څو د پاکستان د ISI لارښوونې او غوښتنې ومني. د ISI غوښتنې هم د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. داسې راپورونه سته چې ملا منصور د عبدالله او ورسره کسان یې د اختر محمد منصور د پلویانو لخوا په زابل کې محاصره سوي او له هغه یې غوښتي څو تسلیم سي. کارپوهان او خلک وایي دا د افغانستان په چارو کې د پاکستان د استخباراتو د مداخلې یوه ښکاره بېلګه ده او اوس نو باید د پاکستان د مداخلو د درولو لپاره د نړیوالې ټولنې په مرسته عملي ګامونه واخیستل سي.
افغان طالبانو د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې د 1300 هزارګانو وژنه وغندله او دا وژنې په افغانستان کې د خپلې سیالي ډلې داعش یا اسلامي دولت له لوري وبللې. د شنبې په ورځ وسلوالو کسانو د بلخ په نسبتا آرام ولایت کې 1300 هزارګان له موټرو کښته کړل او ویې وژل. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د چارو کتونکي وایي چې د عراق او سوریې د اسلامي دولت یا داعش غړي په افغانستان کې د ځای موندلو یا نفوذ لپاره په دې خاطر له ستونزو سره مخامخ دي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په شان د فرقوي او مذهبي اختلاف شرایط برابر نه دي. په عراق او سوریې کې داعش له مذهبي اختلافاتو په استفادې پراخې سیمې لاندې کړي دي. طالبانو د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ د شنبې د ورځې د حملې په اړه ویلي دا کار د دې لپاره شوی چې د یو بل د نه زغملو او تعصب تخم وکرل شي. طالبانو په خپله ویبپاڼه کې په خپره کړې اعلامیه کې همداراز ویلي موږ دا پیشه په کلکه غندو او له ملت غواړو چې د دښمن د دسیسو په وړاندې هوښیار واوسي. طالبان په خپله د تیرو 14 کلونو د ناکراریو په لړ کې د عامو خلکو، مرستندویانو او د خیریه مؤسسو د کارکوونکو پر وژلو بیا بیا تورن شوي دي. اسلامي دولت یا داعش له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې سیمې ونیسي، خو د طالبانو له مقاومت سره مخامخ کیږي. په وروستیو کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې خونړۍ نښتې وشوې. د دوی د نښتو له کبله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. پرون د ختیځو ولایتونو یو شمېر قومي مشرانو له حکومته وغوښتل چې له سخت دریځو ډلو دوی خلاص کړي او که امنیت نشي راوستلی دوی به په خپله لاس په کار شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تحصیل ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د احمدشاه مسعود بنسټ رئیس له حکومت غواړي چې په هیواد کې د زنجیري وژنو عاملان معلوم کړي. دا خبره احمد ولی مسعود نن په کابل کې د احمدشاه مسعود د 14 تلین او د شهید اونۍ د لمانځلو لپاره د تیاریو لپاره په جوړ شوې ناسته کې وکړه. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم د افغانستان د وزیرانو شورا د چهارشنبې ورځ د شهید دوانۍ د نمانځلو په نامه عمومي رخصتي اعلان کړې، د احمدشاه مسعود بنسټ پر حکومت انتقاد کوي چې د زنځیري وژلو د عاملینو په معلومولو کې پاتې راغلی دی. د دې بنسټ رئیس احمد ولی مسعود د دوشنبې په ورځ د دې اونۍ د نمانځلو لپاره د تیاریو د نیولو په ناسته کې وویل چې د زنځیري وژنو عاملین د هېواد اصلي دښمنان دي او حکومت دې دغه وژونکي ونیسي.
امیدواریم از حکومت جدید همین سکه بتاره که یک کمیسیون را موظف بسازد.
لنوی حکومت می داهله ده چی که وکړی سی یو کمیسیون وګماریا او دا کمیسیون د نړیوالو په مرسته دا دوسیه وپلټي او همدارنګه د روانو زنجیري وژنو مخه هم ونیسي.
د سباندې یوې نیمې لسیزې په موده کې د هیواد ګڼ شمیر پیژندل شوي کسان په ناسرګندو او مختلفو ډولونو وژل شوي چې احمد شاه مسعود هم پکې شامل دی. پخوانی حکومت احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړی او هر کال د سپتمبر 9 د شهید دونۍ په نوم نمانځل کیږي. په دې میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني هم وژل شوی چې د شهید دونۍ د نمانځلو پر مهال د ده د فعالیتونو یادونه هم کیږي. د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د دې اونۍ د نمانځلو په ورځو کې د نمانځونکو ځوانانو لخوا ځینې خلکو ته ستونزې پېښې شوي دي، خو د دې بنسټ رئیس تاکید کوي چې په دې ورځو کې د داسې حرکت ونه شي چې د خلکو د ځورېدو سبب شي.
جوانای عزیزی که با همی احساسات و با همی گرمی
گران ځوانان چې په تودو احساسات غواړي دورس او دا اونۍ ولمانځي تر هیله ده چې د مسعود ټولې ښېګڼې په پام کې ونیسي، نه داسې چې خدای مکړه د خلکو د ځورېدو سبب سي.
آزادی رادیو هڅه وکړه د کورنیو چار وزارت مسؤلین وپوښتي چې د زنځیري وژنو د عاملینو معلومولو او د شهید د اونۍ نمانځلو ته یې څومره تدابیر نیولي، خو له مسؤلینو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خلک تاکید کوي چې حکومت دې د زنځیري وژنو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
له بیکاری سره د مبارزې ټولنې غړي وایي چې د ملي وحدت د حکومت له راتګ سره په هیواد کې بیکاری زیاته شوې ده. دوی چې نن په مظاهره کې سره راټول شوي وو له حکومت غوښتنه وکړه چې یا ورته کار پیدا کړي او یا د کار بیمه ورکړي. مظاهره چانو چې اکثر ځوانان ول ویل چې بیکاری په هیواد کې ناامنی، بیعدالتي او فقر زیاتوي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
کله یوې خوا یو ځل بیا د بیکارۍ او ناامنۍ له امله ډېری ځوانان د هیواد څخه په تیښته کې دي، له بلې خوا د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې نوې ټولنه هڅه کوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې خپلو ژمنو او دندو ته متوجه کړي. د دې ټولنې لسګونو غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې ځوانانو ته قانوني کاري فرصتونه رامنځته کړي. مظاهره کوونکي چې له ځانونو سره یې داسې لوحې چې بیکاري بې امني راولي، بیکاري د ځوانانو د تېښتې سبب ګرځي او ډیپلوم لرو خو کار نه لرو لیږدولې د دارلمان له ماڼۍ نه تر ملي شورا پورې له شعارونو سره ولاړل. د حسین په نوم ځوان وایي چې بیکاري یوه ملي ستونزه ګرځېدلې او حکومت یې د کابو کولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. یو کال کېږي چې د ټولنیزو علومو له پوهنځي فارغ یم، خو بدبختانه د زیاتېدونکې بیکارۍ قرباني یم او کار نه لرم. بدبختانه د ملي وحدت حکومت چې شعارونه یې ډېر ورکول، د بیکارۍ کچې د کمولو لپاره هیڅ نه دي کړي. د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې ټولنې مسؤل احمد جواد طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دولتي پوستونو ګمارنې په واسطو دي او دې کار د ده په شان ډېر ځوانان نهیلي کړي دي.
بیکاري جامعي درد ده، دا فردی درد نه ده، دا جمعی درد ده. آدمو اصلی خاص یا کار یا دی بیکاری بیمه ده. دو میلیون تا کار ورکړي، هغه هم په واسطه، په زبا، په ژبا، په قوم، په سم، په عقیده.
وروسته له دې چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونو په وتو پیل وکړ او ډیرو نړیوالو موسسو خپل کارونه محدود کړل، په افغانستان کې د کار موندنې پخوانۍ زمینې کمې شوي او دولت هم نه دی توانېدلی چې دا تشه ډکه کړي. افغان حکومت ورځ تر بلې د بیکارۍ ډېرېدونکې ستونزه مني، خو وایي چې په دوه نویو طرحو یې کار کړی چې له عملي کېدو سره یې د دې ستونزې حل ته خوشبینه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د ریکا وروستۍ کانفرنس او د کار د ملي کمیټې ایجاد دا امیدونه ډېروي چې افغانستان بعد د دې ستونزې په کابو کولو کې بریالی شي.
در کوتاه مدت تلاش ما یکی از طریق کشورهای نیازمند نیروی کار مشکل حل شود.
دا وایي چې په لنډ مهال کې زموږ هڅه دا ده چې د کار قوې ته د اړتیا لرونکو هیوادونو له لارې دا ستونزه حل کړو. چې د ریکا په کانفرنس کې هم یادونه وشوه او ځینو هیوادونو ژمنه وکړه چې دوی به دا مرسته کوي. په اوږده مهال کې مو هڅه دا ده چې د اقتصادي زیربناو د پیاوړتیا سره پایداره کار ایجاد کړو، چې د دې لپاره موږ د کار ملي کمیټه جوړه کړې او حکومت هم تایید کړی ده. د معلوماتو له مخې دمګړۍ په افغانستان کې 14 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان دي چې 5 میلیونه یې کار نه کوي او 5 میلیونه نور یې د کار په لټه یا جریان کې دي، چې له جملې 2.5 میلیونه کار نه لري.
آزادي رادیو لوونه تر و
او ده هم اغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري تاسو راستولې دي. البته ټوله نه سودانه درتل ولمه. عبدالحد افغان له هلمند لیکلی دی وای داده طالبان خپل وای چې پاکستان ورته هدفونه ټاکل او امر یې ورته کو چې افغانان څنګه ووښنی او د دې پاکستان او افغانستان د اړیکو په باب د پاکستان د لوی درسي څرګندونې رد کړي دي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلی دی او بلې له د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکلي وای که پاکستان غواړي چې افغانستان سره اړیکې ښی شي نو پاکستان باید د تروریستانو له مرستو لاس واخلي. او همداراز غلام سرور نبیخیل لیکلی دی وای جنرال راحل شریف چې دا خبرې کوي باید اول خپلې تیرې خبرې ورپه یاد کړي. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د خوست ولایت لسکونو نجونو او ښځو پرون د یوې غونډې له لارې د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د غونډې ګډونوالو له ځوانانو وغوښتل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې شامل شي او له دې لارې د هیواد او خلکو په امن د امن په ساتنه کې برخه واخلي. له خوست د آزادی رادیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
په خوست کې او شمیر نجونې او ښځې وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد او د خلکو له امنیت څخه ساتنه کوي او دوی ته د آرام ژوند، کار او زده کړو شرایط برابر کړي. نو له همدې کبله له دوی ملاتړ کوي او له ځوانانو هم غواړي چې د امنیتي ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې وکړې چې له افغان ځواکونو څخه د ښځو او نجونو د ملاتړ له کبله جوړه شوې وه. څنګه تل آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په اوله کې خپل یو څلوریز افغان امنیتي ځواکونو ته ډالۍ کړه. اور پسې د هیواد له ځوانانو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته ورشي او د خپلو نورو ورونو او همزورو سره په خوا کې د هیواد ساتنې په بهیر کې ونډه واخلي.
ولاړې مو تر څنګ یو، ورونه موږ ستاسو پر ننګ یو. په هر میوندي جګړه کې تللې په غورځنګ یو. رودلې موږ څنګ له افغان مرشدې دي موږ نه یو وینې، دغه د اغیار په وینو رنګ یو. په ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي، د خپل وطن څخه ساتنه وکړي او په دفاع کې برخه واخلي، ځکه چې د وطن ساتنه یو واجبه ده، یو فریضه ده.
مدني فعال عابده سروري چې خاوند زوی او ورونه په امنیتي ځواکونو کې دنده اجرا کوي په خپلو خبرو کې افغان سرتیری په دې وستل چې خپلې خوښۍ، آرام او خوشحالۍ د ولس د نیکمرغۍ لپاره قربان کړي دي.
د مخفل ورونه ځای مې خاوند مې خپل په دغه ملي ځواکونو کې شته او دی، خو بیا د دې ژوند په خطر کې دی، د دې عید نشته، د دې آرامتیا نشته، د دې خوب نشته، د دې خوشحالتیا نشته. نه داسې دي چې دی په کورنۍ کې ودی او د خپل ودنه هیڅ خبر نه وي. دا ویلې چې د خپل د هیوانه، د خپل د خلکو نه، د خپل د وطن نه، د دفاع په خاطر دلته په مسنګرونو کې پرته دي.
مدني فعال نادبی عمری د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ښځو د قشر د ملاتړ د اعلانولو ترڅنګ د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
که سوله راشي زه خپله پرمختګ کړی شم، ځکه زه د چا نه کمندمه، خویندو هم داسې مغز لري، داسې عقل لري، داسې فکر لري، همداسې انسانان یو، د ټولنې نیمایي تشکیل یو.
د غونډې په وروستیو کې د ښځو د یوې مدني ټولنې مشرې کامل اکبري د ناستې اوبمدایس پرېکړه لیک ګډونوالو ته واوراوه.
خوست ولایت کې د ښځو مدني ټولنې په خپلو ولسونو غږ کوي تر څو د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي او ملای وروتړي، ځکه چې د خپل ملت، ولس او خاورې نه دفاع په لاره کې قرباني ورکوي. هغه اعمال په کلکه غندو چې زموږ په هیواد کې د جنګ او جګړو ته دوام ورکوي او بې ګناه افغانان وژني او د هغوی وژنې ته جواز ورکوي.
د یادونې وړ ده د غونډې ته په ورته توګه په دې وروستیو کې دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او عامو خلکو هم په غونډو او ځانته ځانته برنامو کې له افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ ښودلی او امنیتي ځواکونه یې په دې ستایلي چې خلکو ته یې د کار او روزګار سوله ییز چاپېریال برابر کړی دی.
د نجیب الله لوخیل راپور. د یاسر احمدزي په نوم یو افغان ځوان د امریکا د سولې انستیتیوت او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. احمدزي چې دا مهال په کابل کې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نوم د یوې ټولنې کارکوونکی دی، د سولې د لسو مخکښو فعالانو د لست په سر کې راغلی او وایي چې له دې وروسته به د سولې لپاره هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. د امریکا د سولې انستیتیوت هر کال په نړۍ کې د سولې مخکښ فعالان مشخصوي. اسد الله لودین له یاسر احمدی سره مرکه کړی او په سر کې دا پوښتنه کړې چې د کومو فعالیتونو لوخي د سولې د هڅو د لسو مخکښو کسانو په لیست کې راغلی.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه، لکه افریقې ته، اروپا ته، خپل امریکې ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنگ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول، په هغه ځکه کې موږ فعالیتونه، عملي فعالیتونه او دغه خپل تجربې د دې ځینم واخیستې چې هلته شریک سي او دغه تجربه نه په شریکې دو یو نوې تجربه کسړی راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لار جوړه شي.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړی دي، څه فعالیتونه مو کړی او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړی او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد دلته هر وګړی چې اوسېږي د سولې پال دی، د خپل هر یو د دو د سولې راوستلو لپاره کار کولای شي. ما د ډیر په خاصه په غیر رسمي شکل باندې په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم، اشتراک به مکو او غیر مستقیم الهام به مخیست چې ورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړي واخیستل او په خپل همزولو کې د کارونه چې بل اخر دا باید د دې شو چې زه د سولې عالی شورا سره غړی پات شم او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې، کابل کې کارونه کړی چې ډیر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یو ستونزه چې په افغانستان کې ده، سو سمبولیک چیرې دي چې همیشه د افغانستان میر سی پات دی. زه وایم چې کدا سې نشي ځوانانو ته دی وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېری خې ترهشته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې باور وکړي چې نړۍ لپاره هغه یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني. افغانستان
کې مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا دې اوسي او که اوسنۍ شورا دې هم لغوه شي، ځوانان دې رامخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه
وړاندیز مې دادې؟ هو، ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډیره ونډه دی ورکړل شي. او بل دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپل کارونو باندې فوکس ونه کی وو زید کابل څخه افغانستان شمول شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانیدلی چې وسلوال مخالفین چې دا دولس جر لس کاله جنگیږي دوی د سولې خبرو ته حاضر کی؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادي، ځکه مخبل دی ارګان سره کار مو که هغه وادي په بازي زایو کې چې شوی دی لدی کسانو سره چې تاسو راسه لمن سره یو ځای شي په دې صف کې، اما هغه وادي ورته یا نه دی پوره شوی یا که پوره شویم دی په ډیرو ستونزو پوره.
یا سر احمد زایو چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د لسو کسانو پر ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېری هلی ځلې کړې دي. په دې خبري ساعت کې مو واوریدل چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې ملي پولیسو ته مرشوب لاوښته ده. د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې نن سهار رئیس د سرحدي پولیسو په پوستو د وسلوالو طالبانو له لوري بریدونه پیل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي په هیواد کې رواني ناامنۍ یو ستونزې له یوې لویې نړیوالې توطیې څخه سرچینه اخلي. ولسي جرګې نن خپل کار پیل کړ. د پاکستان د پوز لوی درسیز وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د زړه له تله رښتینی هڅې کوي. تاسو زموږ اخلاقزاده رادیو اوري. د عیسی خان کیسه لا هم ژوندۍ ده او په تیره د ټاک چپکو وینا چې د هیواد پر ملي شورا د وسلوال بریت له شندول وروسته د اوسنۍ رادیو په ګډون څو رسنوي ته وکړه او ډیره مشهوره شوه. لا هم د خلکو له یاد نه ده وته.
یه دشمنای وطن باشین امتون خبردار، بردی ملی ماست همیشه او شور بیدار. دشمنای وطن نمیشه ایچ وقت کامیاب، بردی ملی میکنه دشمنا را بربار. عیسی خان یک عسکر قهرمان، انداخت جان در خطر به فازت افغانستان. اگه ما باشه مثل عیسی خان در کمی
دازل افغان ربولو دی جی بیشو او وایس ای این جی د عیسی خان کارنامه یادوي. په خپل رپ سندره کې په وار وار تخت چپکو تکراروي او افغانان یووالي ته رابولي. دا د خبرونې په دې وروستۍ برخه کې مو د دې سندرې د یوې برخې اورېدو ته رابولم.
دشمنو نام خود درج کرده تاریخ افغانستان تخت چپکو تخت چپکو تخت چپکو تخت چپکو تخت چپکو تخت چپکو آبه دیازی تخت چپکو تخت چپکو تخت چپکو ما ګرانه وروري مستخان لغمانی دلاور زوانی تا خو زما وروري دغه سندره چې دا ستا لپاره ده ټول افغانستان لپاره ده د وطن افغانستان دی د عزت عرب غاندي اربچي قرمان دی اربچي